دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د غرمي دولت بجې دي. دا مشال اړیو په دې غړې کې زه ګل ایاز او اسرار محمد درته هر خلې وایم. په روانه غړې کې د پاکستان خبر پختونخوا قبلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه شننې او ځانګړي رپورټونه هم در خبرو. اونیز خبرونه د کرخې پر غاړه هم د روانه غړې په دوه مینه مې کې اوریدل شي. لومړی د دې سات تازه خبرونه له اسرار محمد او
د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ په پیښور کې د ګرانیز د مظاهره کړو. له حکومت یې د استعفا غوښتنه کړې. ځای پولیس وایي نن په میرانشاه کې د یو تن مړې موندل شوی دی. او د کرکټ شلویز نړیوال جام سیالیو کې د نومبر پر 15مه هند سکاټلینډ ته په 8 وکټو مات ورکړه. د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ په پیښور کې د ګرانیز د مظاهره کړ او له حکومت ته یې د استعفا غوښتنه کړې. پرون ناوخته د پیښور سوري پول سره نږدې د غورځنګ صوبایي مشرانو سیاسي ګوندونو کارکونانو او تاجرانو د احتجاج په توګه خیبر روډ بند کړی وو. په دې موقع د کامی وطن ګوند صوبایي مشر سکندر حیات خان شیرپا او مشال ډوټ وویل چې د ګرانۍ له وجې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
حکومت غلط پالیسیوں پر نتیجہ کے داغے خلاف احتجاج کو عمران نے استعفانیہ
مظاہرہ تھا. مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام صوبائی مشران و ہم داغا ڈول سرگندوں نے اکڑی. دا بداس حال کې دا چې پاکستان په مختلف برخو کې د کیلو چینی نرخ 1.5 روپۍ او د 1 لیټر پیټرولو قیمت 1.5 روپۍ او 2.5 پیسو تر رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 3مه ولس ته په ټلویزیون وینا کې وویل چې د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچه ګرانی زیاته شوې چې پر پاکستان یې هم اثرات پرېوتي. ځای پولیس وایي نن په میرانشاه کې د یو تن مړې موندل شوی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عتیق حسین مشال ډوټ ویل ښکاري داسې چې 15 اویا کلن لایق زمان نن سهار وختي نه څرګنده کسانو په تیزالا یا چاړه وجلې وي. عتیق وایي د همزوني سیمې د دغه تن مړې له نږدو ځمکو ترلاسه شوی دی. نوموړی زیاتوي د نه څرګنده کسانو ضد مقدمه درج شوې او پلټنې روانې دي. له دې پیښې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمېر 55 ته ورسېد. پروسه کال دغه شمېره 46 وه. په تېر وختونو کې د شمالي وزیرستان پولیسو مشرانو مشال ډوټ ویل چې په هدفي بریدونو کې ککړ کسان باندې جام ترسوي. دغه هدفي بریدونه په داسې وخت کېږي چې پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ډوټ ویل چې د پاکستان حکومت او د ناقانونه ډلې طریق طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو وایي له مرورو بلوچانو سره به خبرې کوي. عبدالقدوس بزنجو پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل زموږ ټول دوستان چې له موږ مرور دي او په بهرو ملکونو کې دي له هغوی ټولو سره په رابطه کې یو. د بلوچستان له لویو شخصیتونو سره به دوی ته ورځو. له هغوی سره به بیرته وطن ته راستنیږو. له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو مشرانو تر اوسه د عبدالقدوس بزنجور د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د نورو حکومتونو دا ډول اعلانونه رد کړي او ویلي دي چې ملکی حکومتونه له دوی سره د خبرو اترو واک نه لري. بلوڅ آزادۍ غوښتونکي وایي د بلوچستان پر شتمنیو د دې صوبې د خلکو اختیار نشته او تور پور کوي چې د بلوڅ له پوښتنې او خوښۍ پرته د بلوچستان ټول وسایل لوټل کیږي، خو د پاکستان مرکزي حکومتونو دغه تورونه رد کړي دي. او اخری خبر د کرکټ. د کرکټ شلویز نړیوال جام سیالیو کې د نومبر پر 15مه هند سکاټلینډ ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په دوبۍ کې شوې دې سیالۍ کې لومړی سکاټلینډ بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي یې په 13 اوور کې وسوځېدل او یوازې 15 رنزونه یې جوړ کړل. هند دغه هدف په 10 اوور کې پوره کړ. د نومبر پر 15مه په شارجه کې شوې یو بله لوبه کې نیوزیلینډ نمیبیا ته په 2.5 منډو ماتې ورکړه. له ګروپ بي څخه پاکستان د کرکټ شلویز جام سیم فائنل ته وتلی دی. سبا په ابو ظبی کې د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه ده. نیوزیلینډ که دا لوبه ګټي نو سیم فائنل ته به ځي او که بیلیږي نو بیا چې په افغانستان، هند او نیوزیلینډ کې د کومې لوبډلې رن ریټ ښه وي هغه به سیم فائنل ته ځي. دا لوبه د اکتوبر پر 18مه پیل شي او د نومبر پر 14مه به یې په دوبۍ کې پای لوبه کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال اړي واوریدل چې سره لوند او وړاندې کړل. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان جمهوریت تحریک په مشري په پیښور کې دا گرانی پر ضد مظاهره شوی چې پکې تاجران هم برخه اخستي. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو په خپلو ویناو کې ویلي چې د خوراکي توکو او پېټرولو په بیو کې د لوړوالي کې د زیاتوالي له کبله خلک لوی ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د حکومت د ناسمو پالیسیو او بند انتظامي له کبله په ملکي ګراني ورځ تر بلې زیاتېږي او باید چې سمدستي استعفا ورکړي. بلخو حکومت وایي د ګراني ختمولو لپاره یې سبسډي یا رعایتي پیکج اعلان کړی چې له مخې یې مستحقو خلکو ته تر شپږو میاشتو پورې خوراکي شیان به په 10% ارزان بیه ورکول کیږي. نور تفصیل شانواز ترګزی راکوي.
د پاکستان جمهوریت تحریک د ګرانۍ په ضد په پیښور کې د مظاهرې په دوران دغه نارې وهلې او غوښتلې ګرانۍ دې قابو کړی شي او موجوده حکومت ته استعفا ورکړي. د نومبر په 15 مازیګر د پیښور د سوري پل سره خوا کې د صوبای سیملې په چوک کې د تحریک صوبای مشرانو سره د دوی د ګوندونو د ګڼ شمېر کارکوونکو د مظاهرې په دوران خیبر روډ هم بند کړو. ولې په دغه مظاهره کې د تحریک دننه شامل ګوندونو نه علاوه تاجران هم شامل وو. مظاهرې ته د قائم وطن پارټۍ صوبای مشر سکندر حیات خان شرپا وویل په ملک د ګرانۍ او د بی انتظامۍ د وجه خلک ډیر په تکلیف دي، باید قیمتونه کم کړی شي. نو موړی مشال رډیو ته وویل
چې ملک کې چې دا کوم ګرانۍ راغلی ده او کوم د ناکام حکومت د غلط پالیسیو په نتیجه کې د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده، دا هغه خلاف احتجاج کولو. دا د پی ڈی ایم مرکزی قیادت فیصله کړې وه او هغه پرې به بار امنه کې څوک پرې چې مونږه د عمران نه استعفا نه یې اخیستلې.
د مظاهره په دوران د سیاسي ګوندونو لخوا د هغوی کارکوونکو یوازې خپل سیاسي جنډې هم وروړې وې او دوی د تقریر لپاره په یو مال بردار ګاډي کې سټیج جوړ کړو. چیرته به چې تقریر کوونکي ورتلل او له هغه ځای به مظاهره چیانو ته مخاطب کېدل. مظاهرې ته د خپل تقریر په دوران د مسلم لیگ نواز ډلې صوبای مشر امیر مقام وویل هغه وخت چې چینش پیتور په تر رسیدلی او موجوده حکومت په اپوزیشن کې ناستو، دوی به ویل حکومت چینی ګران کړی او په دې کې غلا کوي. اوس خو چینی یو نیم سل روپو ته ورسېدل. نو نوموړي زیاته کړه چې په دې کې خو به ډېر غلا کوي. د جمعیت علماء اسلام صوبائی جنرل سیکرټری عطا الحق درویش مشال رډیو ته وویل نه یوازې دا مظاهره بلکې د پی ډی ایم د مشرانو د هدایتو سره سم به 15 ورځې د دوی د ګرانۍ په خلاف مظاهره جاری وي.
چې د قوم سره کوم دوکه وکړه چې موږ به قوم له 1 کروڑ نوکریانی ورکو، 1 کروڑ نوکریانی پرې دی چې 17,000 ملازمین وویستل، موږ به مهنګایي ختمو. د مهنګایي دغه حال جوړ شو.
دا مظاهره له یوازې د پیښور نه د پی ډی ایم کارکوونکو ورغلي چې غوښتل حکومت دې په سمدستي توګه استعفا ورکړي. مسلم لیگ نواز دلی صوبائی نائب صدر فضل اللہ داودی مشال رڈیو تو وویل دی حکومت کې د ګرانۍ د لاسه د عامو خلکو کاروبارونو خو خراب شوی. ولی بل خوا د خلکو هغه قوت چې په مشکل به رزق پیدا کاو هم په ختمې دوده.
چې د شپې شپې پارلیمنت خبر نی هیڅ چاته نم نی او د شپې شپې چې د پېټرول قیمتونه زیاتې کی پشپش په باندې چې نور قیمتونه لګیا دي، سیو حقیقي عوام دې هتر رسیدلې دي چې اوس مطلب دا دی چې د کال په انتظار وي چې کله به د حکومت خلاف خلک راو راو چتیږي. د حکومت د عوامو څو صلاحیتونه دي، هغه صلاحیتونه تباکول طرف روان دي، عوام خودکشه باندې مجبور دي.
بلخو حکومت وای دوی د ګرانۍ قابو کولو لپاره خپل کوششونه روان کړي. د نومبر په 2 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا ریلیف پیکج اعلان شوه. نو موري ویلي د یو سل او شل عرب روپو پیکج کې به سبسډي هغه خلکو ته ورکیږي کوم چې ډیر مستحق دي. چینی وړي د غنم وړو او داسې نور ضروري شیان به 10% ارزانه ولې شي او دغه ارزان خوراکي شیان به مستحق خلکو ته شپږ میاشتو پورې ملاویږي. خو د دې ترڅنګ نو موري دا هم ویلو تیل به ګرانېږي، ولې د ګیس بحران هم ممکن ده پیدا شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تا کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې تیم لګي.
مشال لري ته سي هوګي د تورخم او پیښور اډي ټیکسي ډرایوران وای هلته په صفري نقطه کې سفري اسناد او شرطونو او زین نور بندیزونو لوجي وس ډیر کم افغانان مسافر پاکستان ته راځي چې ورسره د دوی کار ډیر اغیزمن شوی دی. دوی وای په کار د چ په تورخم دروازه دی نرمي وکړل شي ځکه چې افغان سورلې د دوی د غټي وټي یوازنې ذریعہ ده. نور تفصیل فراشین وای راکوي.
د تورخم کومي اډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواوشا 15,000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل خو سیب کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولي مشال ریډیو ته وایي
شپږو میاشتې بندو پیټرول ګران دی او بل سپارلې سختی ده. ماشومان نور سره راپریدي به د اجداب تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لګه مخکې څنګه پروګرام وو په کشتو باندې چا دو لکب کی اور کڑی چا درے لکب کی اور کڑی وہ چا کوم باندې کشتونه ټیرونه یو 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 قسمی یو یو بل قسمی چا نه برابر هغي مخ کی خمداس خسته مزدوری کړه او وس چې کنه بس چټی زورا جو
د تورخم زن نور ټیکسی ډرورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
التاب حسین می نامه جاموس الدین کایم نو موټر چلو مشکلات هډیو زیات یو مطابق زکه زیات دي چیرو مخ کی مونږ سوار لیوړې په 1500 روپے کری اوس په 300 کې نو دلته 350 اډه والا خلی مطلب دا چې ټول زیات شوی دي ګران شوی دي کنه کا وړو ته کیسه 1500 روپے لوټاغه مطلب دا چې پر دې موټر چې لورا شروع نیکلم دی اډی ور کو
جمعه خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسيله پټرول لورو راوړو نو 300 دلته اډه 1500 روپے خبر کړه 17-1800 پټرول وي 100 نه کارخانو کې دی 1800 روپے بادګي
نو مخ کې څنګه و مزدوري
وسته مخ کې بیا غوزار او گرانی نه وسو گرانی ډېر زیات مشکل ماشومان نه را بریګری ځان نه را بریګری دغه مشکل ده. په خاص به تاویہ گاڑی پاتې شو یا تش لا شو شپتا او یا اصل گاڑی موږ پاتې شو یا شپو گیا تش په خبر دزو.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او ساري داري ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې و او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شو. خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پر پاکستان ته را داخلي دي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړي او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزا کې ځانونه درج کوي نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو مسلکي لوبغاړو ته اساني پیدا کړي او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سہولتونه ورکوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال لوتا تاسی اغوگی دا چترال زیدی زینی فعالان او سیاسی مشران وای حل تا دا مارخور غیر قانونی خکار کی گی چه لوجی پا چترال کی دا مارخور زناور شمیره کم شبی دا دو دوی پا خبر پا چترال گول نیشنل پارک کی وز دا مارخور شمیره لعتبی سوت نا اتسوتا راتی شوی دا خود چترال دا زنگلی حیاتو چارواکی دغه خبره ناسمه بولی او وای هلته هیڅ غیر قانوني ښکار نه کیږي. د چترال زینی ټولنیز مشران وای چې د چترال نېشنل پارک نه علاوه په چترال کې د مارخور ټوله شمیره دا وخت شاوخوا 3,000 ده. د دوی په خبره په کوز چترال کې به زینو مخصوص سیمو کې له دسمبر میاشتې نه د مارخور قانوني ښکار پیلېږي چې پکې به بهر ملکیان هم برخه اخلي. نور تفصیل فرخند اسد راکوي.
ل چترال د کامی سملی غړی عبدالاکبر خان چترالی په دې اړه په کوز چترال کې د 13 اکتوبر په میاشت کې یو خبری غونډه تا ویلی وو چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخوش میرا ل 2019-2020 تک کم شوې ده. د نوومبر پر 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې عبدالاکبر خان چترالی ول حکومت ته چترال ګول نېشنل پارک هغو ملازمینو او ساتونکو ته د 2014 کال راهیسې تنخواګانې ورکول بند کړی دي چې د مارخور او د زیرو نورو ځناورو د نسل خوندي ساتلو او د غیر قانوني ښکار مخه نیولا.
2019 کې د تعداد 2868 او بیا چې د غیر مصدقه اطلاعات دا دي چې دا تقریبا 800 پاتې شوي دي او نور څه دا غیر قانوني شکار دے اخکار دے شوی دے
دا لهغه ورسته دا چې په کوس چترال ضلع کې د نومبر په سلورما د مارخور د ښکار اجازت نامه په 1,08,000 ډالر راورکل شو. د کوس چترال د ځنګلي حیات د محکمې یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط د نومبر په 15 مشال ریډیو تول 200 کال د مارخور د ښکار د ټرافی 3 اجازت نامه ورکړي. لومړی په 1,08,000 ډالر، دوهمه په 1,05,500 ډالر او دریمه په 1,05,500 ډالر کې خرڅکل شو. د کوس چترال د 15 زره آبادی لرونکو هغو کلو چې د مارخور د ښکار اجازت نامې پکې ورکړل کیږي، مشر محمد مظفر خان یې د نوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل د مارخور ښکار به د دسمبر په میاشت کې پیلېږي. سال میں صرف
دسمبر ته فروری کا مہینہ شکار کا مہینہ ہے.
په کال کې ایواز د دسمبر میاشت نه تر د فروری پورې ښکار کیږي. حکومت د مارخور د ښکار لپاره ایواز په دې دریو میاشتو کې اجازت ورکوي او د دین علاوه د مارخور ښکار بیخی منې دي. د دې ښکار زیاتره پیسې د ټولنې د پرمختګ په کارونو لګول کیږي. دلته په کوس چترال کې په توشي، شاشه او ګولنګول کې د مارخور ښکار کیږي او په نېشنل پارک کې خو غیر قانوني دي. دا وخت لمنګ سره د 3000 پورې مارخور شته.
محمد مظفر خان وایي د چترال ګول نېشنل پارک انتظام له دوی نه جدا دي او هلته د مارخور او یا د نورو ځناورو شمیره بیل ده. بلخوا د چترال یو ځایی خبریال زرعالم خان د نوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل اوس په ټولنه کې د مارخور او یا نورو ځناورو د نسل خوندي ساتلو لپاره پوهه زیاته شوې ده او ځایی خلک کوشش کوي چې د غیر قانوني ښکار مخه ونیسي.
ٹرافی ہنٹنگ کے لیے پرمٹ ایشو کرتے ہیں وہ بھی اسپیسیفک مارخور کے ایج کے حساب سے نا.
د مارخور شکار چی ٹرافی ہنٹنگ ورتوائی پکی واز د هغه مارخور د شکار اجازت ورکول کیږي چې عمر یې زیات وي. دغه پیسې به د مارخور د نسل پر خوندي کولو او د ټولنې د پرمختګ پر کارونو لګول کیږي. که څه هم زه خپل د شکار په حق کې نه یم، خو د مارخور شکار اوس محدود کړل شوی دی. زیاتره بهرنیان برخه پکې اخلي. اوس هم د ترکیې ویښې د مارخور د شکار اجازتنامه اخیستې، دوی د دې شکار سره شوق لري.
د چترال ګول نېشنل پارک د ځنګلي حیات چارواکي وایي په ځینو راپورونو کې دغلته د مارخور ورکړل شوی شمیره کره نه ده. د چترال فارست افیسر سید سرمت حسین شاه چې د چترال ګول نېشنل پارک انتظام هم چلوي د نومبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل چترال ګول نېشنل پارک 2500 ایکړه ځمکه لري او دغلته د مارخور کره شمیره لګول ګران ده.
دا نړۍ د یو نېشنل پارک د ځناورو کرښه پر سوک نشي ورکولې او دا ډېره لویا او غریزه سیمه ده. ځینو خلکو چې دلته د مارخور کم شمېره خودلې هغه هم ممکن دا سمه نه وي. خدا خبره کولې شم چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخور شمېره زیاته شوې ده. د نېشنل پارک ځینو کارکوونکو تنخواګانې بندې دي او موږ په دې اړه راپور د ماحولیاتي بدلون وزارت ته لیږلی. دا له هغې سره راځي خو دلته د ټولنې مشران داسې فکر کوي چې د تنخواګانو نه ورکولو له وجې د مارخور شمیره کمه شوې ده.
د چترال ځینې ټولنیز او سیاسي مشران وایي چې د نېشنل پارک ځینو ملازمینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي نو ځکه دغلته د مارخور غیر قانوني ښکار کیږي. مارخور چې د خپلو اوږدو ښکرو له وجې ډېره مشهورتیا لري د چترال سره سره د بلوچستان په ځینو سیمو او د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په ځینو سیمو کې هم پاتې کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال له تاسو غواګي د اکتوبر پر 28 هغه مهال سعودي عرب ته له پاکستان سره د 40 ارب ډالرو مالی مرستو اعلان وکړ چې کله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هغه هیواد په سفر وو. دا لومړی وار نه دی چې سعودي عرب له پاکستان سره دا ډول ناڅاپي مالی مرستو کولو اعلان کړی. پوښتنه دا ده چې سعودي عرب ولې پاکستان سره په بیا بیا د اربونو ډالرو مرستې کوي او له دیوالیه کېدو څخه یې ژغوري. د دې څه ممکنه اثرات کېدی شي؟ په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د اکتوبر په یو دیرشمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان نه مننه وکړه چې د پاکستان په مرکزی بینک کې بعد 3.2% سود په بنیاد 3 ارب ډالر ایږدي او پاکستان ته به د 1.5 ارب ډالر تیل د اوږدمهاله قرضو په بنیاد ورکوي. د نومبر په 3مه وزیر اعظم عمران خان قوم ته په خپله وینا کې د دې مالی امداد یو واری بیا یادګیرنه وکړه او د سعودی عرب نے مننه وکړه.
ہمیں باہر پیسے دینے تھے جنہوں نے ہمیں
موږ سره د هغو هیوادونو لپاره د قرضو د قسطونو ورکول پیسې نه وي چا چې پاکستان له قرضې ورکړې وي. او زه په خاصه توګه بیا ذکر کوم چې زموږ هیواد سعودی عرب، متحده عربی امارات او د چین ډیر شکر گزار دی چا چې په دې سخت وخت کې زموږ سره مرسته وکړه. د دې مرستو له امله موږ دیوالیا کېدونه بچ شو. ګل روپۍ به مکمل غورځېدلې وه او ګرانی به تر اسمان رسېدلې وه. په 2013 میلادي کال کې د کرنٹ اکاؤنٹ خسارې پر مهال سعودي عرب پاکستان سره د 3 ارب ډالرو د نغدو مالی مرستو او په اسانو شرطونو د 4 ارب ډالرو د تیلو د درآمد کولو امداد کړی و. پوښتنه دا ده چې سعودي عرب په بیا بیا ولې له پاکستان سره د اربونو ډالرو مالی مرستې کوي او هغه څه مفادات دي چې سعودي عرب ترې مجبور دی چې پاکستان په اقتصادي توګه د دیوالیا کېدونه بچ کوي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو په څانګه کې د مندني ختیځ د چارو استاد ډاکټر خورشید خان وایي چې دا تعلقات استراتیجیکی دي.
د دې چې دا کریټام پروګرام شروع شوی دی په 1970 نه خبره وکړو نو هغه ټایم نه دا یو انډرستانډینګ د دواړو ملکونو چې د پاکستان د کما ملټری دا دا صرف د پاکستان حفاظت نه کوي، دا د سعودي عربستان هم کوي او بیا د مقامات مقدسه چې کوي د شي کنه. دا زموږ د جنرال باجوا هم څو ځل دا خبرې کړي چې یار د سعودي پروټیکشن او دغه د زموږ ذمہاري ده. په منځ کې کوم خیال کړی نو یو کال به مخکې حالات خراب شوي کړي چې پاکستان ترکی ته ډېر زیات دې شو ټول کې او دغه ته دغه کم کانفرنس شو په ملیشیا کې وشو نو هغه نه بیا سعودي عرب ډېر زیات خفه شو. پاکستان نه پیسې واپس وغوښتې تقریبا 2 بلین ډالر. د پاکستان دونه زیات مجبور کو چې د هغه بلاک نه زما خیر دي چې کاونټر وایس یې بلاک یې وتوي د هغې نه راووته او بیا سعودي عرب ته یو قسم دی دوی دوباره نیستې شو.
کله چې په 2019 میلادي کال کې هند د خپلواک لاندې د کشمیر انتظامي حیثیت بدل کړو نو په دې معاملات د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سفارتي خاموشي پاکستان خفه کړی و. خو ترکی او ملیشیا د هند په غندنه کې د پاکستان سفارتي ملاتړ کړی و چې بیا د ملیشیا وزیر اعظم د سعودي عرب برلاسه او ICC سازمان په مقابله کې د اسلامي هیوادونو د یو بل سازمان جوړولو لپاره په کوالالمپور کې غونډه جوړه کړه. سعودي عرب په پاکستان فشار راوړو چې د غونډه کې د برخې اخیستونه ډډه وکړي. خو پوښتنه دا ده چې که پاکستان د سعودي عرب دومره کلک ستراتیژیک ملګری هیواد دی نو بیا د پاکستان حریف هیواد هند سره ولې کلکې اړیکې ساتلې دي؟ د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې هند ته د خپلې دوه ورځنۍ سفر پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان هغه هیواد سره د ستراتیژیک کونسل جوړولو او په بیلابیلو برخو کې د 1.6 ارب ډالرو د اقتصادي همکارۍ او سرمایه کارۍ یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړې. خکاری داسې چې شاهزاده محمد بن سلمان په اسلامي نړۍ کې د سیاسي کړکیچونو نه زیات په اقتصادي ګټو کې دلچسپي لري. نو ځکه په سینکیانګ کې د یوغور مسلمانانو پر ضد د چین د حکومت او په کشمیر کې د هند د حکومت په کړنو چوپه خوله ده. په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف درانی وایي چې سعودي عرب لپاره هند د پام غورځول ځکه ممکنه نه ده چې هند سره د تجارت حجم یو کم 50 ارب ډالر او پاکستان سره صرف 3.6 ارب ډالر دی. د درانی په خبره په نړیوالو تعلقاتو کې هر هیواد خپلو ګټو ته ارزښت ورکوي. که سعودي عرب هند سره تعلقات لري نو پاکستان د سعودي عرب حریف هیوادونو ایران، قطر او متحده عربی امارات سره خطا لوکات ساتي.
ما په نظر خدای دې چې د پاکستان کامیاب ډیپلوماسي د زما خزه په دې نظر ګور چې هغه د قطر او سعودي او ایران سره شتا لوکات اړیکې لري نو هغه دا بیلنس ساتلی دي. د قطر سره د شو نه زه د وی ایر فورس او تاسو په ایران سي چې قطر، سعودي عربیا، ایران ایر فورس کډټس چې دی پاکستان اکیډمي کې یو ځای د یو چت لاندې ټریننګ اخلي نو دا هم پاکستان دغه کامیابی ده یعنی ڈپلوماسی په لحاظ نو دا یو اړیکې دي او د سم ښکاري چې پاکستان د منطقې یو اهم ملک دی او دا هغه چې کوم او بیا دی چې ایران او سعودي چې کوم هغه پرابلم په هغه کې پاکستان کوم میډیټری رول و هغه خو خپل ځای و او بیا دا چې یو پالیسي وه چې د دوه مسلم مملکتونه دي که هغوی یو د بل سره جګړې کوي پاکستان چې دي پاگ کی د چا حمایت نس کول البتہ دا کول چیز جاگوی منس کی رازنامو کی اگر رول ادا کول
سعودی عرب بعد دری عرب ڈالر تر حقی د پاکستان پا مرکزی سٹیٹ بینک کے ساتھی چپ دو درا درویشتم میلادی کال کی د نړیوال مالیاتی فنڈ یا آئی ایم ایف سرا د پاکستان د شپگو عرب ڈالر پروگرام پائے تورسی د دین علاوه سعودي عرب به هر کال پاکستان ته د 1.5 ارب ډالر تیل د اوږدمهاله قرضو په بنیاد ورکوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 121 کیلو هرتز. لنڈی سفید 2011 پینزل ازرا و سوش پیتھ 11500 اول ازرا تسواتیا کلو ہاٹسا.
مشال لیتا تا سی غوگی دا قطر وزیر اعظم مرستیال او د بهرنو چارو وزیر د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د نړیوالو ترمنځ د اجماع غوښتنه کړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په انهار کې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ټولو افغانانو په تیره د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی پخوا تر دې هم له طالبانو نه دغه شان ورته غوښتنې کړې وې. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې وو.
د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د لړم په 14 د سلووینیا په پلازمینه لیوبلیانا کې له خپل سیال انزی لوګر سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه او په عین حال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته له تبعیض پرته فرصت ورکړي او د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. ښاغلی آل ثانی همداراز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني، نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له بیلابیلو افغانانو سره تماس وساتي. په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو ډاکټر احمد وایس وردګ له نړیوالې ټولنې په تیره له لویدیځ سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د ټینګولو په برخه کې د قطر رول ډیر مهم بولي.
قطر نن د طالبانو فرم نیکی اړیکې لري، د غرب فرم نیکی اړیکې لري، نو ځکه کولای شي چې هم طالبان وادار کی چې د غرب ځینې توقعاتو ته غاړه کیږدي او د نړیوال سټانډارډ حقوق بشر تامین کی او همدغسې د غرب سره یو مشترک ژبه پیدا کی او د طالبانو په رسمیت پیژندل لابی کی. او د ما په نظر کې قطر د په دغه رول کې کامیاب شي دا به د افغانستان ملت د پاره د فقر او د غمیز د وتلو یو لار وي.
قطر چې له پخواني حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو منځګړی او کوربه و، له دې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره تعامل وکړي، خو په عین حال کې له طالبانو څخه هم پرله پسې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي. د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په وږي میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې په افغانستان کې د ښځو د 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. طالبانو په وار وار ویلي چې ښځو ته به د اسلامي شریعت د قوانینو په چوکاټ کې حقوق ورکړل شي. قطر او پاکستان چې دواړه د نورو هیوادونو پرتله له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو د چارواکو له پرله پسې غوښتنو سره سره یو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
مشال اڈی تاسی غوگی خدمات مندر کو تاسی کولے چھ مشال اڈی ټول خبر زمک پاو پانا مشال اڈی ڈاٹ کام بانی ہم کتلے لوسلے او اوریدلے شی پپی خبر کی دا گرمی دولسنگ بجی شی بدی لسرا علم مومند دا خبرو لنڈی زور
د حکومت او مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوریت غورځنګ په خبر کې د ګرانۍ ضد مظاهره کوله. حکومت یې د استعفا غوښتنه کړې. پرونه وخته د پېښور سوري پولیسو سره نږدې د غورځنګ صوبایي مشرانو سیاسي ګوندونو کارمندانو تاجرانو د احتجاج په توګه خبر بند کړو. په دې موقع د کمی وطن ګوند صوبایي مشر سکندر حیات خان شیخ او مشعل لطفي وویل د ګرانۍ له وجې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. خود پاکستان وزیر اعظم ویلی چې د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچه ګرانی زیاته شوې چې پر پاکستان یې هم اثرات دي. ځای پولیس وایي نن په میرانشاه کې د یو تن مړې موندل شوې. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر اتل حسین مشرل وتو ښکاري داسې چې 15 یا کلن لایق زمان نن سهار وختي ناڅرګنده کسانو په تیز اله یا چاړه وچلې وي. وایي د همزري سیمې له دغه تن مړې لن دو ځمکو ترلاسه شوې دي. د بلوچستان نوې اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو وایي له مرورو بلوچستانو سره به خبرې کوي. عبدالقدوس بزنجو پرون په پټه کې پورې غونډې ته وویل زموږ ټول دوستان چې له موږ مرور دي او په بهرو ملکونو کې دي له هغو ټولو سره په رابطه کې یو. له پاکستان خپلواک حکومتونکو بلوچ مشرانو تر اوسه د عبدالقدوس بزنجو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د نورو حکومتونو دا ډول اعلانونه رد کړي دي. او د کرکټ شروع نړیوال جام سیالیو کې د نومبر پر 15 هند سکاټلند ته په اتو وختو مات ورکړه. دوبۍ شوې د سیالۍ کې لومړی سکاټلند بیټنګ په ټولو باندې 14 سکورونو کې وسوځېدل او یوازې 15 هند اخلاق په وګوم ورکړه.
دا خبرونو لنډیز مو له اسرا عالم مومند واوریدلو. لژمن سرسام بزرتا اونیزه خبرونه د کرخی پر غاړه د خبرو په داس حال کې چې د خیبر پښتونخوا په ولسو ضلعو کې د بلدیتی انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره تیاری روان دي او سیاسي هلې ځلې بیا پیل شوې دي. پېښور هایکورت امر وکړ چې د ویلج او نیبرهود کونسلونو لپاره د انتخابات په جماعتي بنیادونو وشي. بلدیتی نظام سته وای او په صوبه کې د بلدیتی انتخاباتو د ځنډیدو تر شا څه وجوهات دي؟ نن پر دې موضوع بحث کوو. کوربا شاهین بنیری دی.
د کرخی پغاړه
د کرشه پرغاړه
د کرخی پغاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرځونه ومنه. وريدونکو نن مونږه په دې خبرونه کې په بلدیتی انتخاباتو باندې غږیږو. بلدیتی انتخابات کوم چې حکومت اعلان کړی دی، الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې دا د دسمبر په 19 باندې کېدونکي دي. دا انتخابات د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې کیږي او د نومبر د لومړۍ نیټې نه تر 8 نیټې پورې کاندیدانو ته ویل شوی دي چې خپل نامینیشن پیپر زیاده نامزد کې کاغذونه چې دي هغه جمع کړي. په عین حال کې پېښور هایکورت یو پریکړه کړې ده او هغه پریکړه دا کړې ده چې د نیبرهود او ویلج کونسل چې کوم انتخابات دي او د الیکشن کمیشن په غیر جماعتي بنیادونو باندې کول یا حکومت په غیر جماعتي بنیادونو باندې کول نو دا غیر آئینی دي. د عدالت د پریکړې د مخه او عدالت ویلي دي چې دغه انتخابات هم په جماعتي بنیادونو باندې وشي. په دغه اړه باندې الیکشن کمیشن ته ویل شوی دي چې تیارې وکړي. الیکشن کمیشن بیا وایي چې دوی د صوبایي حکومت سره رابطه نیولې ده او سباله چې کومه د صوبایي کابینې غونډه کیږي نو په دغه معامله باندې به بحث کیږي چې دا انتخابات به څنګه کیږي په جماعتي بنیادونو. د دې لپاره چې کوم آئینی بدلونونه پکار دي، آیا حکومت به د دې لایق وي، د دې قابل به وي چې په دومره لږ وخت کې دغه بدلونونه راولي؟ دغه زموږ موضوع ده. په دغه باندې خبرې کوو. ما سره د خبرونه کې د پارلماني چارو جمهوریت
او خلکو د نمائندګۍ په حواله باندې کار کوونکي فعال قریش خټک سے برخه اخلي. د خبرونه کې ما سره د پیښور نه خبريال عزیز بنریم برخه اخلي. مونږ سره با سید جعفر شاه صاحب راځي، د پخوانی پارلمنټیرین دی، د اسمبلی غړی دی او د پرمختیایي چارو پوه دی. شګوفتا ملک بلک چې دا د عوامي نشتلګون خزینه غړی دا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دوی بره سره خبرې کوي. خوشحال صاحب چې دا د الیکشن کمیشن ډیپټي ډایرکټر دی، مرستیال ډایریکټر دی، نو د دوی خبرې به اورو. خو بیزه خټک صاحب تر اعظم خټک صاحب، عدالت پریکړه په کوم راغلې ده؟ سیاسي غیر سیاسي ولا خبره ده؟ نو په دې تاسو تبصره څه ده؟ د انتخابات لکه سیاسي کول غیر سیاسي کول د څه اهمیت لري؟ یعنی په دې باندې د دومره لانجه ولې ده؟
دا ایس لانجه نه ده پکار. په کوم ملک کې سیاست چې دی، جمهوری سیاست کی، هغه کې هر یو شی سیاسي پکار دی. او د لاندې دواله تر پارلمان پورې څومره انتخابات چې دي، دا په جماعتي بنیادونو باندې پکار دی. د هرې پارټۍ لپاره دا پکار دی چې هغه د بلدیت نواله د صوبې او د وفاق پورې خپلې پالیسۍ وګڼي. دا ممکن نه شي کېدی د افرادو لپاره چې دا قسمه پالیسۍ ولري. دا د پارټیانو لپاره ممکنه ده. دا زه ګڼم چې د پېښور های کورټ چې کومه فیصله کړې ده، دا ډېره ښه فیصله ده. او د دې سره به زمونږ په صوبه کې چې دی د کوم په لاندې لیول باندې سیاسي ګوندونه او سیاست چې دی دا به مضبوط کړی شي، او یو نوی قیادت چې دی د هغې سیاسي قیادت چې دی هغې ته به لاره هواره شي.
نو دا لوکل باډیز چې کوم نظام دی، دا نظام څه شی دی او دا تر اوسه پورې ولې دومره فعال نه دی، خاص طور خیبر پښتونخوا کې چې د خلکو مسلې اواري؟
جی، د ټول دنیا کې تاسو فکر وکړئ کنه، نو د جمهوری ادارې چې دی په درې ډوله باندې کار کوي. یو په مقامی سطح باندې کار دی، یو د صوبای یا د ریاست سٹیٹ پر سطح باندې کار دی، یو په ملکی قومی سطح باندې چې دی تک جمهوری ادارے کار کوي. نو دا د کم وفاقی ملکونو چې دی په هغه کې زیات تر چې دی په کم کې چې فیڈرل سسٹم نه چې په یو نه زیات حکومتونه په کې پاره کې دا نظام چې دی دا زیاتی د درې حکومتونو والا. زمونږ په ملک کې د پدو د قسمت چې دی دا نظام پاتې نه دی. او که کله پاتې هم دی، نو چې کوم فوجي ډکټران او امیران راغلي دي، هغوی د خپل بقاو تسلسل لپاره چې دی د دې نظام استعمال کړی دی. او داسې په ماضی کې داسې قسمه بلدیاتي نظام چې دی هغه وضع کړی و چې هغه د سیاست نه ډېر لرې و، او هم د دغه امیرانو د مقاصدو چې دی د پوره کولو لپاره استعمال کړی و. او کله چې سیاسي حکومتونه راغله، نو دا سیاسي حکومتونه چې دي دا کمزوري وو، او سیاسي ګوندونه چې وو دا په لاندې لیول باندې دومره منظم نه وو. نو دوی د دې نه ډډه کوله. اوس هم د پاکستان تحریک انصاف چې زمونږ کوم صوبایي حکومت دی، په تیرو اوه اتو کالو کې 2013 نه راپدې خوا چې کله د موجوده قانون یې راوستی دی، په دې کې تقریبا دا ټول قانون چې دی دوباره لیکلی دی. او دونه ته بدلونونه به وکړل چې هغه بدلونونه نه څه توک جوړېږي، نه څه وزن جوړېږي چې ولې پکې کوي.
عزیز خان په خیر، سلامونه. ډېره مهرباني. مو سره سید جعفر شاه صاحب هم دی. شاه صاحب تاسو ته ستړي مشي په خیر. وعلیکم السلام، ډېره مهرباني. عزیز خان، دا پېښور های کورټ دا نوی فیصله راغلې دا بلدیاتي انتخاباتو په اړه، نو لږ وضاحت راته وکړي. مونږ خو خبر یو، خټک صاحب هم خبرې وکړي، خوشا صاحب هم ووري او خپله تجزیه به راته وړاندې کړي چې دا انتخابات به اوس کېږي که نه به کېږي.
نن چې های کورټ کوم فیصله وکړه، نو دا هم تقریبا زما په خیال چې یو کال نه چې کوم پینډینګ کیس دی، چې کوم د اپوزیشن جماعتونو غړو چې کوم نه کړی پای کې د عوامي نېشنل پارټۍ د اړخه خوشدل خان، د جماعت اسلامي د اړخه عنایت الله خان، او اکرم خان دورانی صاحب چې کوم تیر وزیر اعلی پاتې شو دی میمه دور کې، او حمایت الله معیار چې کوم د مردان ډسټرکټ ناظم. او دغه په شریکه چې کوم کیس دغه شیو، نو په دې کې د ټولو نه مهم پوینټ چې وو هغه د ډسټرکټ بحالی وو، خو چونکې هغه لا کوټ اډاپټ کړی نه ده. او دویم پوینټ دا وو چې تحصیل دغه نیبرهوډ او ویلیج کونسل چې دي دا د جماعتي بنیادو باندې وشي، او هغه رین وړاندې مخکې الیکشن کمیشن نه دي یو څو ترمیمونه دغه کړو. د بد مرغه دا ایکټ چې په 2014 کې کله پیش کېدو، نو هغه وخت کې د جماعت اسلامي عنایت الله خان چې
هغه پیش کړو چونګیا د لوکل ګورنمنت دغه او داغې نه وروسته د دې یو لوی اپریشن وشو او مسلسل په دې کې نوي نوي ترامیم راوړل شو. پکار خدا و چې حکومت هغه زور چې کوم مونږ د وایو دلته کې په دې وطن کې چې کله د بلدیاتو دغه شوی دی نو هغه د ډکټیټرشپ په وخت کې شوی دی. جمهوري جماعتونه یې په دومره مسلو کې ګیر کړي او داسې مسایل ورته جوړ وي چې هغه د لوکل ګورنمنت طرف ته بیا د اختیاراتو هغه جنگ شروع شي. د هغې له کبله په دغه کې چې دی په جمهوري حکومتونو کې د دې دغه ډېر کم راغلی دی. نو هغه ترمیم چې کوم اوس دغه شوی دی الیکشن حوالې سره دا اوس یو ابهام دی چې الیکشن خو دغه وایي عدالت وایي چې په خپل وخت باندې به الیکشن کوي او په جماعتي بنیادونو باندې په جماعتي بنیادونو باندې چې کله کوي نو په دې اکټ کې به یو بل ترمیم راوړي ځکه چې بډی باندې نیبرهوډ او ویلج کونسل چې دي هغه په اکټ کې د غیر جماعتي په دغه باندې که حکومت وغواړي نو زما په خیال په 15 نومبر باندې د صوبایي سمبلی اجلاس هم روان دی دا سور از گیپس راغلی دی هغوی د کابینې نه دا اپروول هم اخیستی شي کابینه په بعضې وخت کې ایمرجنسي دغه کیدی شي داسې دومره غټه مسله نه ده او که نه موجوده حکومت د ګرانۍ له کبله چې کوم حالات جوړ دي او هغه په دې پوهېږي چې را زمونږه ګټه چې ده هغه ترلاسه کول ډېره ګرانه ده نو هغه به دې له ډیلی انټیکس دغه به کوي چې را دې کې به مونږ ترمیم او په غیر ترمیم نه په دې کې په جماعتي بنیادونو باندې
الیکشن نشي کېدی. بالکل دا ټیک وایي. او دې باندې شاه صاحب سره خبرې کوو. جو 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 تاسو تم راځم شاه صاحب تاسو هم پارلیمان کې پاتې شوی اسمبلی کې قوانین هم جوړ کړی دي بلدیاتی نظام کې برخه غسته ده اوس په تیاری رواني نو تاسو تبصره سره د انتخابات خو ډیر مخکیم ځنډیدلی دي اوس بیا پکې د عدالت فیصله رااله نو دا یاره ده چې کېدی شي وځنډیږي تاسو تیاری څنګه روان دي چیلنجز څه دي ننګونې څه دي په دلاره کې
دا څنګه شاین صاحب چې بلدیات د دمنو نه ملک بدقسمتې ده کوم د سیاسي شعور د بیداری او د سیاسي پوهې ورکولو زمونږ کمې ادارې دي او هغه کې د بچپن والا د یونیورسيټي د وخت والا د کالجونو د وخت والا او تر بلدیاتو پورې او بیا د اسمبلو پورې نو په دغه ادارو باندې چې کوم بنیاد دی هغه تر اوسه پورې هغه زمونږ په ترجیحاتو کې شامل نه شو. د سټوډنټس یونین نه دا خبره شروع شوه چې هلته د ځوانانو هغې ته سیاسي تعلیم ورکړي هغې سیاسي وده وشي هغې په سیاست باندې پوه شي او د هغې نه وروسته چې کله هغې لغونې غټ شي او د کالجونو یونیورسټونه فارغ شي بیا بلدیاتي نظام یو داسې دی چې دا بیسک ډیموکراسي ده شراکت جمهور هغه اولنۍ پوړی ده چې په هغې کې ته د جمهوریت کری کوسۍ نه د محلې نه هلته د هغې مضبوطي وشي خلکو کې شعور راشي هغه په سیاسي حالاتو باندې په سیاسي فلسفه باندې پوه شي په جمهوریت باندې پوه شي او سره سره هغې چې کومې وړې وړې مسلې په هغه لیول باندې په درجه باندې نو د هغې د حل کولو کوشش وکړي او هغه یو خدا ده چې مونږ هغه سټوډنټ یونین باندې هم پابندي لګولې ده هلته کې هغه نرچرینګ نه کېږي د هغې هغه پوهې نه زیاتېږي سیاسي پولیټیکل ساینس کې خو په ماسټر کوي او په بي او په بي ایس کې وایي او په ایچ ڈی پی کوي خو عملي سیاست کې نه پرېږدي او هلته چې د پولیټیکل ساینس په ډپارټمنټ کې یو سټوډنټ داخلانې نو هغه به دا حلفنامه لکوي قرآن قسم به کوي چې زه به په سیاست کې څه نه یم خو سیاست به زده کوم نو دا عجیبه لګي. دا داسې چې بلدیات کلم عزیز بنیری صاحب زما ورو خبره وکړه چې د ډیکټیټرشپ په دور کې دا شوی دي خو هغه دې بدقسمتي دا و چې هغه بلدیات بیا هغه خپل د مضمون مقاصدو لپاره استعمال کړی دي او په ځای د دې چې سیاست ته وده ورکړې وي هغه سیاست ته نقصان ورکړی وي. په موجوده ایک چې کله د حکومت هغه ډیکټیټوریل د رژیم په سټیپ باندې خدا روان دي او هغه په هغه لیول باندې جوړ کړو چې اکچوال ڈیسنٹرلائزیشن دین هغه ونه شو دغه چې ضلع بنیاد ته چې کته ڈیسنٹرلائزیشن کې او ته پاور ورکې او خصوصي اختیارات ورکې نه ته ڈیسنٹرلائزیشن کې نو دوی یو بل فلسفه زما په خیال باندې دوی په دماغ کې لري چې هغه ڈیسنٹرلائزیشن نه ده
ڈیکنسنٹریشن اور تو ڈیکنسنٹریشن کے پاور بدری سر رہی ہو اختیار بدری سر رہی ہو آگے تب ڈکٹیشن اور کے آگے تب حکومت اور کے آگے وہ پدے بانے لکھ گیا اور آرام آنے پہ چلی گئی ایک لاکھ کمیر ہے لیٹ نہ لڑکے گا وہ ہائی کورٹ دا فیصلہ فیصلہ کرے گا سیاست چیز گراس روٹ نہ شروع چین البدا ملک ترقی کی خلق پر جمہوری یو بانے پوچھ جمہوری رویے و تفصیلی کچھ طرح سے تب خلق کو انفارم چاہیے ورکی اگر ڈیرے مسئلے بنے ایکسپیکٹیشن چیز سونے آگا بدے تاثر چیز سونا وہ ساری دا غیر بنیاد بانے ہوشی
خٹک صاحب دا شاہ صاحب یو ډېر خو معاملې ته یو ایشو ته اشاره وکړه وغه د پولیټیکل ایجوکیشن د سیاسي شعور چې په یو وطن کې اوسېږم پر یو ریاست کې اوسېږم نو باید د خپل حقونو هم خبره مو زه د خپل حق ګټلو په چل باندې پوهېږم نو دا د پولیټیکل ایجوکیشن خبره چې کوم دا د سټوډنټس یونین نه تر بلدیاتي انتخاباتو تر صوبایي او قومي انتخاباتو دی باندې ولې خپې خودل شوې د پاکستان کې چې ګنې خلک دې په سیاست کې برخه نه لري دمر ولې بدنامه لوبه ده
دا ذکر دا چې د پخکارا خبره د پاکستان سے ادارې چې دی هغه او د ادارې نمونه به مولو د پاکستان فوجي ادارې چې دی هغه نه غواړي چې د پاکستان عوام چې دی هغه خپل قسمت ټاکنو کړی او هم د دې وجه نه چې کلم انتخابات شوی دی د انتخاباتو کې ټګي او غلطیانې کیږي د مخکې نه چې دی دا خبرې کیږي انتخاباتو کې خلکو ووټ نه اچولی چې دا پارټي په حکومت کې راځي او دا نه راځي نو دا هغه د وجه نه دا خلک د عوامو د باشعور لیډرشپ او د باشعورتیا او خبر چې کوم وګړي دی ووټر دی دا غنه یریږي چې هغه د دوی په دې منصوبو کې خندانه چولې شي نو د دې د وجه نه دوی چې دی د ټریډ یونین په دشمنی باندې لګیاري سیاست په ضد باندې روان دي چېرته چې سیاست دی دوی د هغې په ضد باندې روان دي جعفر شاه صاحب څنګه ذکر وکړو چې دوی د طالب علمانو په سیاست باندې پابندی لګولې تاسو وګوري د ټریډ یونین په سیاست باندې چې دی پابندی ولګیده د دوه چې دی سیاسي ټریډ یونین چې ورته ویلې شي بار کونسل یو د زمونږ د دې جرنالستانو چې کوم پریس کلب
پریس کلب
دی هغه هم غم ډېر زیات انډر پرشر دی او دوی نه خوښي په هغې کې هم ګوتې وی لګیا دي سیاسي پارټیانې ماتې کړلې په سیاسي پارټیانو کې دننه جمهوریت نه پرېږدي نو دا ټولې هر څه چې دي یو دغه ته اشاره کوي او هغه دا ده چې یو اداره داسې په دې ملک کې ده چې هغه نه غواړي چې د هغې د ټکر دپاره او د هغه چې کومې لوبې کوي چې عوام په هغې باندې پوه شي نو د دې وجې نه چې دی هغې لګیا دي دا قسمه اقدامات کی او دا کم جمهوری اداري چې دې ټوله کمزوري کړې شمول زمونږ لوکل ګورنمنت او نورې ادارې
خاجي بسر جی شګفتہ ملک تا دا د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړې د خزینه دوی سره خبرې کوو شګفتہ تاسو ستړي مو شوم په خیر ډېره مهرباني مونږ خو شاه صاحب سره خبرې وکړې بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری روانې وې منځ کې پکې د عدالت فیصله راغله د جمعتي بنیادونو باندې انتخابات کول دي کې د ښځو د نمائندګۍ خبر هم د نوستا پیسې تبصره ده آیا دا بلدیاتي انتخابات چې کوم د ښځو مسلې دي یا د هغې غوښتنې دي د هغې په ایډرس کولو کې څه کردار لري
دا سیده دي چې زما په خیال ګوره دا خو ډېره مهمه خبره ده چې په یو ملک کې سیاست وي په یو ملک کې جمهوریت وي او بیا په هغه ملک کې داسې قسمه قانون او داسې قسمه ایکټ پاس کیږي چې په هغه په ګراس روټ باندې سیاسي جړې ختموي او هغه دا خبره کوي چې دا به نان پارټي بیس وي اوس دا څنګه کېدای شي چې کله ته په ګراس روټ باندې الیکشن کې نو هغه به نان پارټي بیس وي او کله بیا ته په تحصیل باندې او په ټاؤن سطح باندې ځي نو هغه به بیا سیاسي سطح باندې نو دا زما په خیال کلاو د بیوروکریټس ته اختیار ورکول او د بیوروکریټس په لاس کې د عوامي خلکو چې کوم غوښتي آلریډي د پولیسي ویلي نو موږ خو مخکې نه دا ډیمانډ وو زموږ خو دا غوښتنه وه چې دا کې دې نشي او که تاسو دغه پارټي اون باشي نو بیا به سیاسي ګوندونه په بل نوم به خلک خپل کینډیډیټ سودري او په دې کې بیا د زنانو او تاسو پورې چې آلریډي تعداد کم شوی دی او په ګراس روټ باندې زموږ خو اصل زنانه موږ لکه میل ډومیننس سوسایټي کې خو د زنانو اصل دومره زیات مسلې ایشوز دي بیا چې تاسو تعداد هم کم کې بیا دغه زنانه چې کوم دي هغه په پارټي بیس باندې نه نو د پارټي بیس باندې خو ظاهره د سیاسي جماعتونه چې دي هغه خپل خلک سپورټ کوي او راضي نو دا ډیره ښه خبره ده چې پارٹی بیس باندې زمونږ کوشش هم دا دی. بل دې کې د ټول نه مهمه خبره دا ده چې په دې ایکټ کې دی ڈسٹرکٹ چیر ختم کړی دی. اوس تاسو ګورئ چې په ڈسٹرکٹ باندې زمونږ انتظامیه چې دا څومره محکمې چې دي هغه په ڈسٹرکٹ لیول باندې دی. دا وایي چې موږ تحصیل ته ټول اختیار ورکړی دی. اوس تحصیل چې کوم دی نو تحصیل کې چې کوم ناظم راشي نو هغه خو به پی ایم او به د هغه سبورډینیټ دی. ڈی سی چې دی هغه خو د هغه انډر نه شي راتلی. نو د دې مطلب دا دی چې تا ڈی سی ختم کړ دا سوری تا ڈسٹرکٹ ناظم ختم کړ مطلب دا دی چې تاسو بیا اختیار چې کوم دی هغه تاسو ڈی سی ته ورکړه. او ڈی سی چې کوم دی نو هغه ټول چې سیاسي څومره خالي دلی دي ګوره ستا په موږ د فیډرل خبرو کو نو ستا وزیر اعظم سیاسي هغه دی نو هغه دی که بیا موږ د صوبې خبرو کو وزیر اعلی دی که تاسو بیا د تحصیل خبره کوئ نو تحصیل ناظم دی نو بیا تا په ڈسٹرکٹ کې بس نمائنده څوک نو دا ډېره مهم خبره ده. خو مجبوري دا ده چې زموږ حکومت چې دی هغوی اختیار چې دی هغه د بیوروکریټس په لاس کې ورکولو لپاره د ڈی سي چې دی په ټوله ضلعه کې به اختیار د ڈی سي سره وي او هماغه ناظم او نور چې کوم دي هغه به دغه انډر راځي.
د ښځو د نو د پارټیسپیشن د هغې د برخې اخیستو خبره موږ کوله. نو که موږ د عوامي نیشنل ګوند خبره کوو ستاسو د ګوند خبره کوو څومره ښځې تاسو انکرج کوئ په دې انتخاب
تعلق ساتھی چیز مونگا کو کوشش دا دے کہ مونگا کو پپاٹے کی نشتہ مو خود زنانو د ایکوالټی خبره کوم چې چرته هم فیصله سازی کیږي نو په هغه کې د زنانو هغه ډیر زیات مهم دی. او که موږ وایو چې موږ د نیمه نه زیات ایشه د زنانو موږ او باسو نو موږ څنګه دا ویلی شو چې موږ په فیصله سازی کې کامیاب یو یا په موږ د ښځو د پرمختګ او د رائټ خبره کوو. زموږ پارٹی خو په دې خبره یقین ساتي چې کاغذ د صوبی وي کاغذ د قومي وي کاغذ تحصیل وي او که په ګراس روټ وي زیات نه زیات ښځې چې دي په سیاست کې په الیکشنو کې
خبر سیاسی کرداری اکثر منگ کتری دی انتخابات کی گی خاص طور د خیبر پختونخوا پدیر کے شنگلک کے کوستان کے سیاسی گندون را ٹول شی جرگو کی چخذ پپ کی برخ نہ لی او بیا خزے انتخابات کی برخ ہم وان لی نو بیا دا سیاسی گندون چدی پولیٹیکل ایجوکیشن پاوال آیا دوی پدی خبر پوئی گی دی تجمن دی چخبل کارکران سیاسی طور اویئر کی ایجوکیٹ کی
په دیر کې او په نورو علاقو کې چرته چې باغ مذهبي جماعتونه چې په خلکو پسې بګرځېده چې ښځې به الیکشن نه کوي نن سبا خپلې ښځې چې دی هغې ګرځي او خلکو ته مینتونه کوي چې راوځي ووټ واچوي او که ووټ امانه چې د 50% او 10% نه کم تھریشولډ ووټ چې په پولینګ سټیشن کې نه نو دا قانوني اختیار دی الیکشن کمیشن د چې هغه الیکشن دوباره وکړي شي نو دغه پورې اصلاح شوی ده پکې او تر کومه پورې چې د سیاسي پارټیانو خبره رانو سیاسي پارټیانو چې دا ډېر کمزورې فریق پاتې دي زموږ په ټول جمهوریت چې کوم هیستوري پاتې ده په دې کې دا غي خپل هم کمزوري نه دي خو د پارټیانو باندې دومره پریشر او دومره زور راوستل شوی دی او دومره ڈل بندے فرقہ بندے پک جوڑ شوی دی چی دا اگی تم سڑی گوتا نشی نیو لے جتا چی یو طرف تا چی دی یو منظم ادارہی دا غیس دا ملک پٹول ریسورس بانے کابزی یو بل طرف تا دا خواران و زاران چی دی یو سیاسی پارٹی او غم چی دی کل چی دی پا جیلونو کی او کل چی دی پا حکومت کی او کل دا حکومت نا بھاری نو پارٹیانو چی دی آغی تا مون پا دی که گناہ نشو کولی زکر چی او منظم طریقے سر آغی رول چی دی آغا لگیا دی ختمی او دا ختمو لو کوشش کی او سیاست چی دی آغی تا پا دی معاشرہ کی کنزل چی دی دا سیاست تکی چی دی دا او کنزل جو کلی شوی دی پا دی دا تکی
ماجی دا الیکشن کمیشن دا ڈیپٹی ڈائریکٹر خوشحال زادہ سره خبرې کړې دي او تپوس مې کړو چې بلدیاتی انتخاباتو لپاره ستاسو تیاری روانې دي او بل دا چې د عدالت فیصله لاله نو دغې نورستو بایا انتخابات وشي که وو نشي دا د خبرې اورو بیا راځو تاسو سره خبرې
دیکھیے بلدی صاحب دس ہزار چار 25 اکتوبر میں الیکشن کمیشن شیڈول جاری کر دیا لوکل گورنمنٹ الیکشن کے پارا دیکھیے دا تحصیل کونسل چیئرمین کا پارا پارٹی بیس الیکشن دے اور جی کم ولیج کونسل نے پاگے کے لگ جنرل سیٹ سی دا خود کا پارا جو سیٹ تھے دا پیجن ورکر کا پارا جو سیٹ تھے مزدور کسان جی کم سیٹ تھے نوجوانان کا پارا دے اور غیر مسلم کا پارا دا ولیج کونسل الیکشن چاہیے دا نان پارٹی بیس سے اور دا تحصیل چیئرمین کا پارا جی کم دے الیکشن پارٹی بیس الیکشن وہ بیا دیکھیے پٹیشن سن کے آلریڈی ہائی کورٹ کے وہ چہرہ دا الیکشن کیونکہ دا صوبائی حکومت دا قوانین لاندے ادا کی 2019 کې پروینشل ګورنمنت یو ترمیم راوستو په لوکل ګورنمنت اکټ هغه لاندې هغه چیلنج شو په دې کې ڈسٹرکٹ چیئر ختم کرو لیکن چمن 2015 کی کم اور بلدیاتی الیکشن کرو اگر کم سر تحصیل کونسل ہم ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو کہ وارڈ سسٹم اور ڈسٹرکٹ داچو ہم ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو یہ دوبارہ ہم ڈسٹرکٹ وارڈز ہو نو آغا دی ختم کرے گا کر دا پھر اس میں سر صرف تحصیل کونسل اور ولیج کونسل دا کم امینڈمنٹ ذکر چماو کو دبی آغا چیلنج شروع دا تقریبا ہائی کورٹ برسلور پیٹیشنز ہو دا دی کلب کڑی ہو پرن پڑے کہ آرگومنٹس شو فائنل او نن هغه کې یو فیصله ورکړی چې یاره د ویلیج کونسل چې دا د هم په پارټي کې الیکشن وشي نو دې لپاره چې کوم قوانین دي د صوبایي حکومت یعنی لوکل ګورنمنټ اکټ او لوکل ګورنمنټ رولز دي دا ټول دي بوس ترمیم کول غواړي صوبایي حکومت په دې فیصلې پر وړاندې کې دا هیڅ فیصله کې په دې باندې او زموږ کوم معلومات دي هغه صوبایي حکومت سبا دې کې خپل کابینې میټینګ راوخته نو دا معاملې به یې مخکې دي موږ خو کمیشن ته کوم نیټ ورچې کوم ډر راغلو
الیکشن موجودہ حالاتوں کی ناممکن اخکاری گی. عزیز خان تصب الیکشن دپار تیرے روانوی عدالت پہ سلرا لاؤ دا الیکشن کمیشن چاروا کی وہی چدا ممکن ہے ندا چ حکومت پدم رلگ ورزو کی دا امینڈمنٹ سو کدا بدلون نو کستا تجدید آیا حکومت قابل چدا بدلون راولی دا انتخابات شی
که حکومت سنجیده او بلدیاتی انتخابات کول غواړي نو دا دونه ګرانه خبره هم نه ده. دا په جماعتي بنیادو باندې هم کېدای شي اوس هم وخت شته دی. خو زما خپل خیال دا دی چې دوه درې خبرې په دې کې دا مخکې ته راځي. یو خو حکمران جماعت ته ولدي وخت کې ګراوند جوړ نه دی. ګراوند په دې جوړ نه دی چې په ملک کې د روزانه په بنیاد خوراکي څیزونه د تیلو قیمتونه دین خلق ډیر زیات پریشانه شوی دی. دغه مسلې دوی ته دي کو دیو غواړي. زما خیال دار چې دا په درې څلور ورځې کې کابینې اجلاس وکړي او لا ډپارټمنټ ته ووایي چې دا امینډمنټ پای کې صرف یو امینډمنټ دی. اسمبلی اجلاس په فائن تاریخ کې په هغه کې په اضافي ایجنډا دار سپیکر سره مې اختیار دی راوستی هم شي. نو دونه ګرانه خبره نه ده. خو د الیکشن کمیشن تیاری سره هغوی ته څه مشکلات دي دغه به هغوی ته زیاته پته وي. زما نه دی خیال چې حکومت 2000 تر زره ترمیم راولي او کېدای شي چې هغوی غواړي. دا
شاهین صاحب زه اخري یو خبر وکم په منډه یو سیکنډ.
جی 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 ولنه
دا الیکشن چې دی د دینه د تختیدو چې دی الیکشن کمیشن بم کوي او صوبایي حکومت بم کوي دا ملتوي کول نه دی په کار په دی وجه ځکه چې د الیکشن واحد چې کوم اثر شوی دی ورډکټ هغه صرف سمبل باندې دی انتخابي نخ باندې دی او په هغه کې درې هفتې شته دي. نو په کار دار چې دا انتخاب ملتوي نشي هم په دې شیډیول مطابق دی وکړي شي.
ډیر مننه قریش خټک صاحب ستاسو د درې وړو قدر مند ملمنو ډیر ډیر مننه کوم. ډیر خوشاله اوسه د وريدونکو ډیر مننه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه.
مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
مشال ریڈیو،
السلام علیکم.
مشال ریڈیو
00-420-22-11-2-1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.